وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنت های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي،
مو فټبال کې دویم پوزیشن اخیسته پورا صوبه کې، او دلته کې د پکار د 10 مقابلې نورې وشي چې مونږ ولا نوې ټیلنټ ورکې بار راشي. پکار د مونږ سره د سپورت بورډ ولا د هولا مونږ سره پورا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې، ګراوندونه برابر کې.
د چرسدي د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جماعت محمد فاروق وایي چې د سبق سری سری لوبې هم د دوی لپاره ډېر مهم دي.
لوبې چې کې دي سر پټ نسم زیاتی کنه، انسان میموري چې هغه پرشي اپریشن نو سبق هم اسانه سره یادېږي.
بلخو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب ګل په دې باب باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دي، خو دوی ته اسانتیاګانې او سهولتونه د نش برابر دي.
اوس را په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده، ګراوندونه شته نه سره سکول نه شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینو کې لکه سرکاري علاقې سطح باندې که ګراوندونه چېرته کې وونو هغه هم اوس زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړله، یا دغسې قسمه سیزونه شول خراب شول توجه ته نه ورکوي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم، دعوې سره کوم چې پښتون قوم پښتون قوم چې کوم دی دا ډېر باسره دی، ډېر ټیلنټډ قوم دی. هر یو فیلډ کې لکه دوی خپل لوهم منلی شي، خپل ځان خپل حیثیت ښکاره کولی شي، غلط دي ته توجه ورکړلی شي.
دغه دستوري مشر میلما د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال لیډو ته وویل چې د لوبو پرمختګ لپاره دوی کوټلي ګامونه پورته کړی دي، او راتلونکي کې به هم دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي، او ماشومانو ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي، زی پرووایډ شي چې غین کړی شي، ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي، خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. هغه د پاره هم ګراوندونه هم ټیک کوو، نور ګراوندونه هم جوړو، او سپورټس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونه چې دي په هغه کې کار شروع دي، 87 د هغه نه علاوه دي چې هغه موږ سپورټس ډیپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پمول د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابیل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوویشلی شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته تاسو وګورئ درنو دونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال لیډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال لیډیو .com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. او وزو جلال آباد ته په ننګرهار ولایت کې د چرګان خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کروندګرۍ او مالدارۍ وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. د دوی په خبره دا کارخانه به په سلرشتو ګینټو کې د چرګانو لپاره 270 ټنه دانه تیاروي. دوی زیاتوي په خوا به د چرګانو دانه له پاکستانه درآمدې ده. بس به محمد عابد نور معلوماتو سره.
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو، او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبه په ورځ د یادې کارخانه د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په سلرویش ساتونو کې د چرګانو د خوراک 270 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکه چې په تلیر ساعت کې به د چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانه د جوړېدو له برکته به په دې وټوانی غوچی تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردنن تولید کړو.
دا یو ملي پروژه چې موږ کوي شو تغیرات او واردات.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانه په پالیدو سره به تر ډیره په کوردننه د چرګانو خوراک تولیدیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشر اړیکه تاسو وګورئ درنو دونکو، د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلی. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په سر ډول وړې وړې جرګې رستو په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه. دا خبرونه هر ونی پامیر ساحل تحصیل لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونی خبرونه ته په ګډ سره وښو.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل، او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیزو راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراري، ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که نه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي، هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځي د ویشو نه لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده، د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او هغې هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او پاڼې جرګه کې به کېناستل، حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاو نه دي، ځان له به یې پای کې مشر وټاکو، هغې ته به یې خان وي بیا زموږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناسته ده، نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه، هغه بیا نه دی دوباره ټاکلی او بل سړی ټاکلی دی او هغه یې خان کړی دی.
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي
په 1915 او بیا په بنزل باندې 1918 کې. خو د دې نه مخکې په 1800 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و، د هغه سید اکبرشاه و. بیا په 1850 کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه او پرته بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو، دا اندېلې سلسله ورانه چې په اخر کې بیا په 1950 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانه مشران د کلی جرګه د داتیو یا د تپی جرګه او بیا په غټه سبانه د خیل جرګه د دې مشران کیناستل او هغه د وګړو چې موږ نه دلته کې اوس یو مشر پکار دی مشر نه یې نو د بهر نه د کوم باندې کیږي یو موږ یو کس پکاره چې هغه په کمان کې موږ یې بیا جرګه کیناستل او هغه اورمبې چې د ستانه باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته لکه زموږ مشر یې نشي کولی جرګې هغه مات یو قسم ادمی اعتماد یې په هغه لا بیا جرګه کیناستل د سیدو بابا سید چې یاګل عبدالودود هغه خپل باچا کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه باچا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقه خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون شو نو پاره
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم دانو دا خو سلسله ډیموکراټیک دا خو جمهوری دا د څه چې ورته ګورم نو زمنګ په تاریخ کې او لسی تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د څنګه تا سطح باندې کې نو بیا یې سم نیول شوې د سوات ریاست په جرګه راښوې دا د امپوز نه و بار نه څوک راغلی نه و قصدی نه و سړی خلک کېناستل جرګه وسله او په جرګه یې ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او که نه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او بڑا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلافورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره کو چې دی کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متحم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګانی دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو رسنه علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو هغوی کوم مشران وي خانان وي وغیره وغیره یعنې باقده خاندانی طور سره داشي روان وي د هغې هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه که هغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو یې وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښې نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې بس ته بادشاه شوې نو هغې هغه فیصله غوټیک وه احمد شاه که پیدا شو احمد شاه تاسیس کارونه وکړ کنه نتیجه خو دا غیم خو
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوی که د دیموکراسي موضوع وی نو بیا د رویه خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپل یو جمهوریت رویه ده
دیموکراسي چې موږ کوایو نو ته خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان د جرګې څګورې په وزیرستان په جرګې کې هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حاصل دی د جمهوریت کې خدای شهره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې داشته دی شکل به لږ لږ بدلي یا به په ورګو ورو کې سطح یا به په ګډو سطح باندې خو دا خوشتره
کده پښتنو تاریخي ریخه جمهوریت ولسواکي لري نو بیا لته رسول سوز راهیس د دوی د تشخص پاړه پښتني او پر دوی د وسلوالي تور ولی پوری کیږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوی خو وس لګنو سیمو وسلې په ختمي دوی
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کله کې اوسم پاتې خدا به مونږ دی او اخر چې خانیو ته دی امن له وینې هلته بیا را کوفه خبره نه یاته کې خبره د عدالت هلته کې جرګې مونږ دی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوي او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کې خدل شو او بیا د